افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان 11 د اکتوبر 3 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي، د ژمي پر مهال یې د روغتیایي خدمتونو د لومړي توبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همداراز په یوه راپور کې اندېښنه ښولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. د ترکیې هوایي شرکت ترکیش ایرلاینز د راتلونکي مارچ میاشتې 28 افغانستان ته د ټکټونو پلور پیل کړی. له مهالویش سره سم ټاکل سوی چې د دغه شرکت الوتکې به هره ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل، دغه ورځ په اونۍ کې 3 ورځې له استنبوله مزار ته الوتنې وکړي. له کله چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وخته ورسېدل، نړیوالو هوایي شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز، امارات او فلای دوبای افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس مهال د کیشیر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څو نورو ښارونو بهر ته الوتنې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 میلادي کال د 20 اوورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلیږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 22 خپله لومړۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پانتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نری آیت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهرهچیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ 9 هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، ایستونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونتینیګرو مشرانو یوه اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو 10 غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې کابل کې د جمعې د ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات کې مظاهرې سوي. طالبان وایي
هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي او زموږ د متحد ملت سره جفا او له افلاطي پولو تیری کوي.
د طالبانو حکومت د قانونو او پرشولۍ وزارت وایي تر 2 میاشتو پورې به د قانونو پر 8 لویو پروژو عملي کار پیل شي.
250 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې شوي دي.
په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د ځنغوزیو د غوټو د سپړلو په کار بوخت دي.
دا پرساکه خو ډېر خلک مصروفي ولا ځکه چې موږ په غره کې وایو ټول طبیعت د مصر په سلاو خلکو تک مصروفي چې دا د غونځۍ نه غټه رتیاوي.
په کندوز کې یو خصوصي روغتون فعال شوی چې بې وزلې کسان په وړیا تداوي کوي.
هغه میزان چې پیدایشي پخې کېږي هغه مجاني دلته لکه اوس کام چاک لپچاک میزان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګیږي دا ټول مجاني خدمات دلته کوي.
ایران کې پرون هم په پرلپسې 12 ورځ د نظام پر ضد مظاهرې روانې وي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. کابل کې د جمعې ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهرې وسوې. مظاهره کوونکي د هزارګانو وژنه ودروي، له شوار سره سړکونو ته راووتل چې په ځینو برخو کې د طالبانو له ډزو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ شول. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو غبرګونونو کې مسؤلانه چلند وکړي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د یکشنبې د ورځې مظاهرې هممهاله په هرات، بامیان او غزنی ولایتونو کې ترسره شوې. معترضو ښځو چې تر ډیره یې تورې جامې اغوستې وې شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروئ. په هرات او بامیانو کې د مظاهره کوونکو شمیر سلګونو ته رسېده، خو په غزنی کې د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا یوازې جاغوري ولسوالۍ کې یوې ډلې مظاهره وکړه. په هرات کې مظاهره وروسته تر هغه تیته پراخ شوه چې د طالبانو یو شمیر پوځیانو ډزې پرې وکړې. د دغه مظاهرې پر مهال د یو شمیر اعتراض کوونکو د وهلو او ډبولو خبر هم ورکړل شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د شنبې په ورځ په کابل کې څه باندې سل تنه پر کاج ښوونیز مرکز د وروستي خونړي برید د غندنې په پار سړکونو ته راووتل. تر دغه برید وروسته پر ټویټر د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي هشتګ هم رامنځته شوی چې تر پرون پورې شمیر له نیم میلیون نه اوښتی و. ملګری ملتونه وایي چې د جمعې ورځې په دغه برید کې لږ تر لږه 15 ووژل شول او له اتیاو زیات نور ټپیان شول. بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو دغه برید غندلی او دوی د اقلیتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهبو د لا امنیت غوښتنه کړې ده. بل ورته بیا د طالبانو حکومت دغه پیښې ته د نړیوالو غبرګون غرضي بللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلي نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو مسؤلانه چلند وکړي.
ټولو بهرنیو اړخونو ته د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه له خواخوږي هاخوا له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه د ډډې کولو جدي سپارښتنه کوو. هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي، هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي او د خپلو نامشروع ګټو لپاره ناکامې هڅې کوي.
پر کاج ښوونیز مرکز د برید مسؤلیت لا د دغه راپور د لیکلو تر وخته کومې ډلې نه و منلی، خو په تیر کې داعش وسلوالې ډلې د دغه ډول بریدونو پړه منلې ده. نړیوال داعش ډله د طالبانو په وړاندې یو ګواښ ګڼي، خو طالبان وایي افغانستان کې دغه ډله 98% له منځه وړې ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او پاتې 3% له سختو بندیزونو سره مخامخې دي. تازه د یک تلویزیون خبریال لیما سپېڅلې پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې پر ښځینه خبریالانو د وروستیو محدودیتونو له کبله نور خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی. دا هم په دې اړه راپور.
طالبانو له خوا زیاتېدونکي محدودیتونه د دې لامل سوي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. په دې وروستیو کې د یک ټلویزیون خبریالې لیمې سپېڅلې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی و، د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو له امله نور نسي کولای خپل کار ته دوام ورکړي او په رسمي ډول له دندې استعفا کوي. خو نوموړې موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه، که څه هم لیمې سپېڅلې ونه ویل چې په دې بندیزونو کې کوم موارد شامل دي، خو یو شمېر نورې ښځینه خبریالانې ادا کوي چې په پروګرامونو کې د رنګه جامو نه اغوستل، په هغو پروګرامونو کې چې ویاندویانې ښځینه وي د نارینه میلمنو نه بلل او له نارینه وړاندې کوونکي یعنې همکار سره یو ځای د پروګرامونو نه چلول هغه محدودیتونه دي چې تازه پر دوی لګول سوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت محمد صادق عاکف مهاجر دغه ادا ردوي او وایي چې د حجاب له حکم پرته دوی پر ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو کوم بندیز نه دی لګولای.
هیڅ محدودیت نشته، برای لباس چیز گفته نشته، هیچ بندیز نشته. د جامو په اړه څه نه دی ویل شوی، که توری وي او که رنګه هیڅ حقیقت نه لري. د امر بالمعروف له لورې یوازې د حجاب له اړخه چې څه ویل شوی هماغه دی، نور څه نه دي.
اما حجاب است دیگه چیز نیست.
د یوې سیمه ایز افغان رسنۍ یوې ښځینه خبریاله چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
د ښځو زندان ته لاړم، د مرکې لپاره سره له دې چې ما لوی حجاب کړی و، پړونه مې په سر و، ولې د دروازې ساتونکی ما ته وایي چې ته د حجاب مراد کړه؟ پوښتنه مې ورځنه وکړله چې مطلب د له حجاب څخه څه ده، ولې زه اوس په حجاب راغلی یم؟ ما ته وایي چې نه، مخ دیوالې نه د پټکړې یا زمونږ مرکه هم نه سولې بیرته د غسې راغله مده غټول ستونزې نن سبا په ټولنه کې ډېرې زیاتې هغه چارواکي چې د بهرنۍ خبرې اعلانو سره مرکه کوي دوی ناستې پاستې ورسره لري خبرونه کې ورسره راځي چې ولې په داخله افغانستان کې دوی د افغانستان د خزینه خبرې اعلانو سره متاسفانه چې مرکه نه کوي هغه حق چې د خبريال او د خبريالې د غبات ورکړل
او مغختل دغه خزینه خبريالې د ادا په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو او د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نای وایي د یوې نوې سروې لمخې چې دوی په روانه میلادي میاس کې ترسره کړي د خزینه خبريالانو پر وړاندې ستونزې او محدودیتونه د دې لامل سوي چې شاوخوا 93% خزینه خبريالان او رسنیزي کارکونکي وزګاري سي او یا هم خپلې دندې پرېږدي د دې ادارې مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل
93% از کارمندان رسنوي او خبرنګارای زن
د رسنیو 93% کارکونکو او خزینه خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا له هیواده بهر تللي او یا خپلې دندې پرېږي یوازې 93% خزینه خبريالان په افغانستان کې کار کوي او دا د هغو محدودیتونو له وجې دي چې د رسنیو له لوري او یا هم د دولت لخوا پرې لګول شوی دي چې د نارینه او څخه په بیل ځای کې کار کولو په ګډون په کله چې پر رسنۍ کې ظاهري د سر او مخ پټولو محدودیت پرې وځه شوې دي
موانع او محدودیت هاي باشد
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځل واکمنې دور او وروسته د خبريالانو او رسنیو د فعالیتونو د محدودیتونو لګولو په اړه د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو او بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو اندېښنې زیاتې شوې دي خو طالبانو په وار وار ویلي چې خبريالان او رسنۍ آزاد دي په هغه صورت کې چې د اسلامي شریعت پرانا کې خپل فعالیتونو او خبرونو ته دوام ورکړي او د ملي ارزښتونو ساتنه وکړي د ازادي رادیو د موندنو لمخې د طالبانو د واکمنۍ لپاره رئیس تر اوسه درې خبريالان وزل سوي څلور ډیرس بنديان سوي او دیار لس نور خبريالان وهل سوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو ته غواړی است د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر دو میاشتو پورې به د قانونو پر اتو لویو پروژو عملی کار پیل سي دغه پروژې په هرات او غور ولایتونو کې دي چې د چارواکو په خبره 250 کورونایو او بهرنیو شرکتونو د پانګونې وړاندیزونه ورته سپارلي د اقتصادي چارو ځینې کتونکي بیا وایي چې اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او ممکن لازمه ګټه ورڅخه ولستونه رسیږي اسدالله لودین تفصیل راکوي
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د اتو لویو پروژو د پانګونې په هدف ورسپارل شوی پروپوزلونه یا وړاندیزونه د څېړنې په حال کې دي دغه پروژې د هرات ولایت د غوریانو د اوسپنې او د غور په شهرک او غورک ولسوالیو کې د سربو او جستو د منرالونو د کیندنې دي چې د پراخوالي له کبله په اتو حوزو یا بلاکونو ویشل شوي دي د قانون وزارت ویان اسمت الله برهان وایي دواړو کورنیو او بهرنیو شرکتونو د دغې پانګونې د ګټلو په سیالۍ کې ګډون کړی دی ښاغلی برهان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دو میاشتو پورې به پر دغو پروژو کار پیل او نوموړي ادعا وکړه چې لسګونه زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي
نو دغه درې منرالونه دي او اته غټ قانون دي او د دې لپاره 250 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې شوی دي نو د پروپوزلونو ارزیابي روانه ده ټولو بهرنیانو ته هم دغه شرط په توګه مر ورته جوړو چې په غټو پروژو کې یا هر بهرنۍ کمپنی چې راځي هغه چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کول غواړي خصوصا د معدن او پټرولیم د وزارت سره اړوند په معدنیاتو په سکتور کې نو دی باید د ځان سره افغان پارتنر ولري
د جیولوژیکي مطالعه اتو لمخې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان چې له ایران سره پر پوله پروت دی 3 میلیونه ټنه اوسپنه لري د غورک او شهرک ولسوالیو د سربو او جاستو سرچینې هم پراخې او قیمتي بلل شوې دي وخت د طالبانو لبیا رسیدو راهیسې د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت د وړو او غټو قانونو د اکتشاف او کیندنې چارې پیل کړي د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي بیان وکړ کوي چې اوسنۍ شرایطو کې د قانونو په کیندنه کې بیړه کیږي چې د دوی په باور د دې کار لازمه ګټه افغان ولستنه رسیږي د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقادر مدفی وایي اوسنۍ شرایطو کې پر قانونو پانګونه ډیره سیاسي بڼه لري نه اقتصادي
جیولوجیکی معلومات تکمیل دي، اما د سرمایه گذاری مسله به یو ریسک ولري یا به یو طرفه سرمایه گذاری په دې کې ممکن چین، ایران او روسیا علاقه مندي وخی، چون دوی په دې برخه کې د نړۍ سره متفاوت لیدلوري لري، د منابعو برخه کې دوی د مختلفو هیوادونو کې خپل یو طرفه پانګې کړې دي چې په هغه کې متاسفانه په هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده ډېره ګټه دوی ته رسیږي او ډېره کمه ګټه هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده هغوی ته رسیږي.
د طالبانو حکومت بیا ډار ورکوي چې له دوی سره د پخوانۍ ادارې د قانونو متخصصان او سلاکاران شته او په هر ډول قرارداد کې مسلکیتوب په پام کې نیسي. په افغانستان کې 400 ډوله منرالونه پیژندل شوي چې د ځمکې لاندې دغو طبیعي سرچینو تقریبي ارزښت هم نږدې 10 تریلیون ډالر ښودل شوی دی.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون وایي په ترکیه کې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د وزلوبې لوبغاړي له ستونزو سره مخامخ شوي او سیالي ځنډیدلې ده. د دې فدراسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویلي افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې غوښتل د ترکیې او هنګري د وزلوبې له ټیمونو سره لوبې وکړي.
د افغانستان د وزلوب فدراسیون انتقاد کوي او وایي د ترکیې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د سیالیو جوړونکو لخوا دوی ته امکانات نه دي ورکړل شوي چې له امله یې سیالي ځنډیدلې دي. د دې فدراسیون فنی مرستیال خیر محمد سنچارکی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ټیم د لوبو لپاره چمتووالی لري خو د کافي او چابکو اسونو د نشتون له امله یې تر اوسه یوه لوبه هم نه ده کړې.
سالور رزیکی کی چدل تا سیالی پیل شوی د مهالویش لمخې موږ د ترکیه او مجارستان لوبډالو سره لوبې لرو چې تیر ورځ باید شوی وای. خو دوی موږ ته قوي اسونه نه دي آمده کړي، یوازې سالور اسونه یې آمده کړي وو، هغه هم د استفادې وړ نه وو.
د افغانستان د وزلوب فدراسیون مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان د وزلوب 12 غوره لوبغاړو ګډون کړی دی. په ورته وخت کې به د طالبانو په مشه د ملي اولمپیک کمیټه چارواکي وایي دا چې په دغه سیالیو کې ستونزې پیدا شوي لامل د یادو سیالیو د جوړونکو بې پروايي ده. د دې کمیټې د رسنیو برخې غړي نعیم پرهیز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وزلوبې په برخه کې به دا وایم چې د افغانستان او ځینو نورو آسیایي هیوادونو لپاره د هغوی د لوبغاړو په واک کې د وزلوبې د تنظیمونکو کمیسیون له لوري د وزلوبې لپاره مناسب اسونه په واک کې ورنکړل شول چې له همدې امله افغان لوبغاړو ونه شوی کولی چې خپل لوبه وکړي. خو بیا هم هیله شته چې تنظیمونکي کمیسیون له لوري دا ستونزه حل شي.
د نوموړي په خبره دغه سیمه ییزو لوبې په ترکیه کې د شاوخوا سلو هیوادونو د استازو په ګډون په بیلابیلو برخو کې جوړ شوي چې له افغانستانه د وزلوبې کورش او رستمي غیږ نیونې په برخه کې لوبغاړو ګډون کړی دی. د ملي اولمپیک د رسنیو برخې مسؤلان وایي تر دا مهاله دوه افغان ورزشکاران توانېدلي چې د کورش او رستم غیږ نیونې په برخه کې لوبې وګټي او د سپینو زرو مډالونه خپل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمه پاړه په ایران کې پرون په پرله پسې ولسم ورځ هم د نظام پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه وه. دغه مظاهرې په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو لویو او وړو شهرونو کې ترسره شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصیل لا اسدالله لودین نه.
په ایران کې د نظام په ضد مظاهره د دغه مظاهره ول سراز پوره شوې خو تر اوسه هم د پایت رسیدو کوم خکارات راک نه لګیږي. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردال راپور سره سم پرون یک شنبه په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نور خارونو کې خلک مظاهره ته راوتلی وو. په اصفهان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو د ډزو راپورونه هم ورکړل شوي خو د احتمالي مرګ جوړ لپاره لا معلومات نشته. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي ویډیوګانې ښیي چې مظاهره کوونکو پر سړکونو اورونه بل کړي او سړکونه یې بند کړي دي. مظاهره کوونکو د ایران د اسلامي نظام د مشر په ضد شعارونه ورکوي او د ښځو په اړه د دغه نظام تګلارې غندي. د شنبې په ورځ بیا د ایران درويست کارونه د مظاهرو شاهدان وو. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې د حجاب د کور د نه مراعاتولو په تور یو پیغله نجلۍ مهسا امینی د پولیسو لخوا توقیف او له شکنجې وروسته یې روغتون کې سا ورکړه. له ایرانه بهر په یو شمیر اروپایي او د امریکا په خارونو کې هم مهسا امینی ته د عدالت غوښتنې په پلوي مظاهره شوې دي. دغه مظاهره په ایران کې څو ځله په تاوتریخوالي اوختي او دواړو لورو مظاهره کوونکو او ان پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوختي. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او استازي بیا ویلي نظام به د حجاب د کوټ په برخه کې هیڅ ډول شاتګ ته اړ نشي. په خوزستان کې د خامنه‌ای او استازي سید محمد نبی موسوی پرون یکشنبه وویل هغه کسان چې چوکاټونه ماتوي او د حجاب په ضد درېږي په اصل کې د ده په ټکو قانون ماتونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا مهال چلوونو څخه د زنګوزایو غوټی راټولې سیوی په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د زنګوزایو د غوټو د سپړلو په برخه کې کار او مزدوري کوي. د کسانو ته د پیسو پر ځای د سوداګرو لخوا د زنګوزایو تش غوټی ورکول کیږي چې بیا په ژمي کې خلک له دې غوټو د سونګ توکو په توګه کار اخلي. سوداګر دا هم وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د زنګوزایو غوټۍ هم کمی سیوی دي. نور حال په دې راپور کې
سرارده چه سه کال ده خوست پکتیا و پکتیکا پا غرونو که ده وشکاله ایلی کبله ده زنغوزه و حاصلات لگ دی خب یا هم ده زنغوزه و ده غوتو پسپرلو که سلگون و خز و سره و ماشومانو تا ده مزدوره زمینه برابره شویده پا ده کار که مزدورانو تا ده زنغوزه و تشه غوتی ورک بول کیگی او بیا هاگوی پجمی که ده سوانگ توکو کار زینی اخلی یا وشمر مزدورانو ده خوست اداری کمپلیکس سره نگده داگی که ده زنغوزه و ده غوتو ده سپرنانو لپاره خیمی لگ ګوریدی لدی ډر د خوس اوسیدون کې ولی آزادۍ رډیو ته ویل
دغه نامي په جمی ګټ او خل سوړوي یا خوي په کېر کې ور په بلاوي ماړای ماړای په خاوي کتاغ متاغ پکې د لارګوي مرګوي نه ری پیسې وسنه لري چې می لارګي په وکه وګاتر گئی زمانه چې دای واغ ټوینې چې زباوي نو غزای تر تیاوي بډای د په و بری شي دا سونه مزدیرانه د همي ملي ورته تړلې دی افغانستان دای یو غټی لم کې چې زر کچ نو غزای تر تی کړای و سکورم پکړای و
د پکتیا د ګرد سیړی اوسیدون کې حاجی عالم جان چې د زنګوزه یوان د زغوټي خوست راوړي وای
چې یو خو کم بیت کړای دی د غره کې د سډر نه و بل د وچکلی و د سړو وطن غټه خار غلی د ګرم وطن غټه چې کیمه و د مار شبل کړي و ایم خې د خنه در غلی د کیم وطن غټه چې ډاکه و غړنځای وړ غلای چې دا کیمه کامه کامه غټه کوي د یو غړنځای خر غلای نه او غټه غاټه دو
خوستی کاروباریان وای د زنګوزه په موسم کې دوه درې میاشتې او شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي
نو خو فضل حق ده دا پرساکو خو ډېر حق مصرفي ول زکه چې میږي په غره کې وای ول تا بیا د میسه په سلا او خلکو تک مصرفي چې د غړنځای نه غټه رتیا وي او د یان نش بیا کله روړې یالت شي وچې تو سی وینې چې دلته د زراو خال دی چې وخت د وټ کې وي د غټه بای جګې وي د غریبانو کور کو وشي د میډ پر دغه وشي چې د غړنځای سپیر د کو وشي نه بده د
د خوست د زنګوزیو د یو سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدران ویل د پروسه کال په پرتله حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوي خو به بیا د تیر کال په پرتله ښه دي
د نغورزی په برکه په د پاریس حکول نه صح کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي د سخیاج په سل کې به ګومان کم کې 50% به ګومان کم کم شوي دا اکثریت په موسم پر اړه لري اور پر په بارونه پر په دا پر اغلری په موسم پر وی
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د سلويخت او 500 زره ټنو ترمن زنګوزی راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنګوزی ډیره برخه د خرڅانه لپاره له هوا د باندې وړل کیږي سوداګر له چارواکو غوړي چې له چین سربیره عربي هیوادونو اروپا او امریکا سره هم د زنګوزی د صادرولو قراردادونه لاسلیک کیږي
یونیسف روزګان کې لروختي مرکزونو سره د 4.3 میلیونو افغانانو په ارزښت د درملو مرسته وکړه یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق دغه راز د روزګان ولایت واکسیناتورانو ته شپږ دیش موټر سایکلونه هم ورکړل په دې اړه دا راپور واوري
د یونیسف لوري د 4.3 میلیون افغانۍ په ارزښت یا درمل او 6.3 موټر سایکلونه په مرکز ترینکوټ ښار کې د مو په نوم یوې غیر دولتي موسسې ته د یونیسف لخوا څخه وسپارل شو چې هغوی به یې په دغه ولایت کې پر نږدې 6.5 کلینیکونه وویشي د دغه مرستې یوه مهمه برخه موټر سایکلونه وه چې په دغه ولایت کې واکسیناتورانو ته ورکول کیږي د یونیسف لوري واکسینرانو ته پر داسې مهال موټر سایکلان ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې لتیرو څو کلونو رئیسی طالبانو د کور په کور د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې چې لامل یې په سلو کې درېمه برخه ماشومان د پولیو او نور واکسینونو څخه بې برخې کیږي چې دغه چاري روغتیا پالان هم اندیشمن کړی دي. د اورزګان ولایت مرستیال والی د یاد پروګرام پر مهال د ازادي راډیو دغه پښتنې په ځواب کې ویل چې د پولیو او نورو واکسینونو د کور په کور مخول نیول سوي او کله به واکسینرانو ته اجازه ورکول کیږي چې هغه کور په کور واکسین وکړي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
خو دا مشکل ستا من د خبر مرد مشرانو سره شریکه کړې ده. انشاءالله دې لپاره به د حل لاره راته جوړه کړي اجازه به راته وکړي. دا مشکل همدلته دی، موږ دوی ټول وخت سره شریک کړي دي. موږ هم دا خبره تر مشرانو پورې رسولې ده، نو نره معلومېږي چې څه وخت به اجازه وکړي.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحاني هم د دغه پروګرام پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې اوس مهال د پولیو او نور واکسینونه سایټ پر سایټ کیږي چې نږدې 70% ماشومانو ته واکسین رسیږي. خو وایي د یادو موټر سایکلانو په توضیح سره به په دې برخه کې زیاتوالی راسي.
کوشش موږ هم دا کړی دی مخکې تر دې دغه واکسین چې اول شروع شو هغه مسجد پر مسجد و، بیا یو قدم مخته ولاړو چې سایټ ټو سایټ سو د مسجد تر څنګ په یو کوټه یو بل معلوم ځای کې هلته هم واکسیناټوران کښېني، واکسین ورته تجربه کوي. نور هم هڅه کوو تر څو پورې چې واکسین کور په کور سي اورزګان کې.
د امو موسسې ولایتي مسؤلین د یونیسف له لورې سوې مرسته پر ځای اقدام بولي او وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونو دغه مرستې ته زیاته اړتیا لرله. د یادې موسسې تخنیکي مسؤول داد محمد امیدزی وایي د یونیسف له لورې سوې مرسته به د روغتونونو ګڼې ستونزې هوارې کړي. خدای له یونیسف او نورو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د ودانۍ په جوړولو کې هم مرسته ورسره وکړي.
متاسفانه چې موږ شپږ سیل فسیلیټی دی په دې کې زموږ سلویخت کلینیکونه په کرایي کورونو کې خدمات وړاندې کوي، نو طبعا کرایي کورونه او سټانډرډ کلینیکونه چې دولتي جوړ وي خدمات پکې فرق کوي. نو زمونږ هیله ورزو دا چې عامې روغتیا ریاست سره د یم خپل حساب تلاش کړی ده، د ډونرانو سره، ډبلیو ایچ او، یونیسف سره او د عامې روغتیا محترم اداره سره دا خبره شریکه شوې ده بار بار سره. او اوس هم هیله ده چې د یونیسف یا ډبلیو ایچ او یا عامې روغتیا وزارت په دې مورد باندې موږ سره همکاري وکړي چې دا پاتې کلینیکونه چې په شخصي کورونو کې خدمات وړاندې کوي.
بل خو هغه واکسینران چې د یونیسف له لورې سره د موټر سایکلانو مرسته وسو خوشاله دي، وایي چې په دې سره به دوی وتوانېږي چې واکسینونه تر ټولو ساحو پورې په خوندي توګه او په خپله درجه کې ورسوي.
د کندوز د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې یو خیریه روغتون خپل فعالیت پیل کړی چې بېوزله خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ویل سوي په دې روغتون کې به د هغو بېوزله ماشومانو تداوي په وړیا ډول ترسره کیږي چې له خپل شکل څخه ځورېږي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې یو خیریه روغتیایي مرکز بېوزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د کندوز د عامې روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه خیریه روغتیایي مرکز مالی لګښت بهر میشتې افغانان ورکوي او د شمال ختیځ ولایتونو بېوزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د نوموړي ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل ازادۍ راډیو ته وویل
هغه مریضان چې دلته مجاني عملیاتی یعنی په هغې باندې لکونو پیسې مصرفېږي، کترک مریضان دي د سترګو پرده، هغه مریضان چې پیدایشي پښې کږي هغه مجاني دي دلته، لکه اوس کامچاک ولپچاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګېږي، دا ټول مجاني خدمات دلته کوي. د موږ تقریبا 50% مریضان چې هغه مریضان دي پلاني مریضان دي چې باید موږ هلته وخت ونیسي او هلته بسترې میاشتې وکږي، هغه مریضان دلته مجاني په وړیا توګه عملیات کېږي.
د دغه روغتون د جراحي څانګې متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې په ترکیه کې ژوند کوي او په دې ورستو کې کندوز ته راغلی ترڅو بې وزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي وایي
راغلم دې لپاره چې دغه لپچاک او کامچاک ماشومان دلته عملیات کړو، هغه مجاني عملیات وو. زما نورو ډاکترانو ته چې هغه په استنبول کې دي، په اسلام آباد کې دي یا نورو خارج ملکونو ته تللي دي، څوک چا سره کار نه لري باید خپلو وظیفو ته راشي، خپل کارونه همدغه خپل ملت ته خدمت وکړي.
څلوېښت کلنې غوټۍ چې خپله 15 کلنه لورې د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه دغه روغتون ته د درملنې لپاره راوستې ده ازادۍ راډیو ته وویل
داسې مکتب ته بیرونو وتله ماشومانو خبرې ورته کولې، دا به ماته په ژړا راغله چې مورې ما جوړه کړه، ټول حیوانات جوړ دي، ما دغه ځای خرابه ده، بچه ادرس راته راکوه چې دلته لاړه شه جوړېږي درته هغه در سره کوي کورې آباد ما سره ډېره هغه وکړه د خدای جوړه شله یوه روپۍ هم راته وانخیستله.
د شمال ختی زون له نور ولایتونو څخه هم یو شمیر کسانو چې خپل ماشومان د دربلن لپاره دغه روختون ته راوړی دي د یاد روختون د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د تخار ولایت یو اوسیدونکی احمد خان چې خپل زوی دغه روختون ته د تداوی لپاره راوستی وایي
از تخار آمدیم دمیجه ما مردم بسیار فقیر بودیم ناتوان بودیم پول نداشتیم که
زما د ماشوم شونډه او تالو چیرې وو ډیر ځورېدم پیسې را سره نه وې چې تداوی مې ورته کړی وای خو دغه روغتون ته مې مراجعه وکړه اوس زما زوی په وړیا توګه د درملنې لاندې دی شکل یې اوس ښه شوی زه ډیر خوشحاله یم الله دې دوی ته خیر ورکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه خیریه روغتون د شمال ختیځ زون په کچه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي او په 15 ورځو کې په یاد روغتون کې د هغو 200 تنو بیوزلو ماشومانو تداوی په وړیا توګه ترسره کیږي چې د خپل شکل څخه زوریږي شونډې او تالوی چریوي او یا هم سخ سوي وي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این ایف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي د ژمي پر مهال یې د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همداراز په یوه راپور کې اندېښنه ښولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. د ترکیې هوایي شرکت ترکیش ایرلاینز د راتلونکي مارچ میاشتې له 28 افغانستان ته د ټکټونو پلور پیل کړی. له مهال ویش سره سم ټاکل شوی چې د دغه شرکت الوتکې به هره ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل، دغه ورځ په اونۍ کې درې ورځې له استنبوله مزار ته الوتنې وکړي. له کله چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وخته ورسېدل نړیوالو هوایي شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز، امارات او فلای دوبای افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس مهال د کیش ایر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څو نورو ښارونو بهر ته الوتنې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 میلادي کال د شلو اورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 22 خپله لومړۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پانتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نری آیت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهره چیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ نهو هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، ایستونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونتینیګرو مشرانو یوه اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو دیرش غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. د درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دی په مساوي کې د زائد سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو دورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خنثی ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره ده په 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه به په 1990 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی وي. لکه څنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیتا او دیموکرات نظریه دا و چې اټوم په باره کې 2500 کال مخکې کانیتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه به دا و هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د نوور زرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوی دی او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړی دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په ماينه سويو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوا اصل د لوته چې یو اصل دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته وندا سي انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نه شي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تا د منفي اته سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دا مثلا کې ودا سي دوی هغه الکترون چې د هسته په څخه په لیر سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هسته ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ثبات یې ډیر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساينس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنه مخلوط څه شي دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شي دي. فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوي وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپوننت د سیستم جوړوونکي اجزاوي د کمپوننت په نامه سره یادیږي. متجانس سیستم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوز او حل کوونکې یعنی سلوین څخه جوړ شوی دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین، جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سولوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکی ماده او په یو حل کوونکی ماده ده چې د دې له دوار سره د دوه مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزای وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بیلابیلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوی ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي ده او حل کوونکې ماده څه شي ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونو ویلونو یعنی ټوټه کیږي او حل کوونکې ماده یا سلوین چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. په جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکي مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې موږ هڅه کوم چې 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاس ته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نورمالټی غلظت چې په 100 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد معادل کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې ان مساوي کې جی کیو من پی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دي. مثال یې وايي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نورمال غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 0.5 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 1.5 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې. فر د فورمول د وز کول څخه وروسته مشته دوولس نورمالټی ته تل لاس ته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 0 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ام مساوي کې ان ام مول پر ام سپر کیلو ګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته شپه 100 ګرام وو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپه دي چې د ټیم کتله لاس سره یو سلو 8 ګرام پر مول کې چې راکول شي 9 ګرام مول دی، همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلو ګرام ته راو چې 0.5 کیلو ګرام کې په فورمول کې وځي ته ورسته د دې قیمت 0.83 مولالټی لاس ته راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ام سره کې چې ام ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړې دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 15 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو رسې یو څل ډولس ګرام کتله لاس فورمول کې وځي کې ته ورسې 0.1 یو دوا چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دي. د فیصدی غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کچیر په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مالګه 0% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدی غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د عشی وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدی غلظت چې د عشی مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي د عشی مادې کتلې ضرب 100 د محلول په کتله باندې، د مشه د کتلې وزن فیصدی لاس راځي. مولي برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعه څخه عبارت دي. یعنی ان مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان پر ان ان باندې مشه د مولي برخه غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 0.5 ګرام پلس مول 1.8 ګرام او په کې حل شي د پزکشې محلول د مالګه او په مولي برخه پیدا کړی، په ان یو کې چې مشه د مولي برخه پیدا کوي 0.5 پښ نه دوا اومدارنګ انډوی کی چې مولې برخه پیدا کو 2.3 0.8 ده. نو کله چې موږ ان یو انډو کې متونه سره جمع کو یو راوځي، نو د مالګه او د بو مولې برخه عبارت ده یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانوز دکونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 12مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو ترڅنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویه په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، ورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایی درلوده. چې بهشیلی په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وسیرل چې شیلی دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه یو پروزولوس پاتلس اتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټال فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني په ویلر په 1823 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې ماده کې شوګر شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1908 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1909 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 50 میلیونه ته رسیدلې دی، یعنی شمیر ډیرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنگونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، کندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکو موادو، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ډلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شي ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکترونیک جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور د آیون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکترونیک جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په داغه په لړ کې کوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت په پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سرور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه سرور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سرور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویسه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادېږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یو برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او کله لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي د روان عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادې چې فارمولې عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څنګه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې توای ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه چې دی مالیکولي فارمول په تاده هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی د مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادېږي. په مالیکولي فارمول لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغه له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون، د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خپریږي.
لدرنوز د کونکو زموخي لداده چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پښتنې او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لاخز و ابیدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم ته نوز مشما قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورکړي.
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.